وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې دی. ازادي راډیو په وروستۍ پښتو نیم ساعت خبري مجله کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. او رئیس چارواکي دا ردوي چې ګواکې د کابل کندهار پر لویه لار د برمته شوي شاوخوا دېرش کسان چې ویل کېږي ټول هزارګانې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو تښتولې وي. د افغانستان فواید عامې وزارت وایي په نهو ولایتونو کې د وروستیو واورو او رښتونو له امله اکثره مواصلاتي لارې تړل شوي او خلکو غواړي چې تر هغو چې لارې نه وي خلاص شوي دې سیمو ته د سفر نه کوي. مخکې له دې چې پر ځینو نورو موضوعاتو تفصیل راپورونو معرفي وکم، احمد شبر په استډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
په زابل کې د نشتې دیش برمته شوی او د پلټنې هڅې روانې دي. استرالیا او بریتانیا په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ وکړ او د اسلامي دولت یا داعش ډلې لږ تر لږه اویا کسان په سوریې کې اختطاف کړل. د خبرونو تفصیل: په زابل کې د هغو نږدې دیرش کسانو د موندلو هڅې روانې شوې دي چې تېره ورځ د کابل کندهار له لویې لارې وسلوالو ښکته کړل او نامعلوم ځای ته یې بیولل. د زابل د سرپرست والي ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل:
او څومره چې مونږ خبرې هغه د پښیزي او عملیات د نوې دټنې جریان لري.
د سره پرونه خبره شوې دي چې ارغملو تور جامع غوستوي او په داسې ژبه شخېدل چې څوک پرې نه پوهېدل. د زابل د سرپرست والی ویان دا خبره رد کړه چې د دوی په ولایت کې داعش یا د اسلامي دولت ډله فعال شوې ده. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل اوریدل شي. په کابل کې د استرالیا سفیر په افغانستان کې د سولې د خبرو ملاتړ وکړ. ماچو جان اندرسن نن د بهرنیو چارو د وزارت له سیاسي موین حکمت کرزي سره د خبرو پر مهال وویل چې استرالیا په افغانستان کې د امنیت پټینګېدو کې هر راز مرستې ته چمتو ده. تر دې مخکې په کابل کې د بریتانیا سفیر سر ریچارډ سټیک د سولې د خبرو ملاتړ کړی و. ریچارډ سټیک ازادي راډیو ته وویل:
موږ له ډیرو کلونو راهیسې د دې نظریې پیاوړی ملاتړ کوو، ځکه زموږ تحلیل دا دی چې سوله او سیاسي حل لاره د پرمختګ لاره ده.
د بریتانیا او استرالیا سفیران په داسې حال کې د افغانستان د سولې بهیر ته هیله مندي چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي په راتلونکو څو ورځو کې به له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د افغان کډوالو او راستنیدونکو د ستونزو د حل لپاره باید یو منسجم پروګرام جوړ شي. اشرف غنی دغه څرګندونې نن هغه مهال وکړې چې د کډوالو چارو وزارت او تمویلونکو بنسټونو د کډوالو د وضعیت په اړه خپل راپور ولسمشر ته وړاندې کړ. ولسمشر وویل چې د کابینې په راتلونکي غونډه کې به د کډوالو د ستونزو موضوع وڅېړي او ډېره هڅه به داوي چې په ګاونډیو هیوادو کې د افغان کډوالو زور زیاتی پای ته ورسیږي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نن په ویانا کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له استازو سره خبرې وکړې. دا خبرې یو ورځ وروسته تر دې وشوې چې د ایران د اټومي لانجې د خبرو برخوالو د یو څه پرمختګ خبر ورکړ، خو یې ویل چې لا هم ډېرې هڅې د یو تړون د لاسلیک کېدو لپاره پاتې دي. د امریکایي او ایراني ډیپلوماټانو ترمنځ دوه ورځنۍ خبرې تېر ورځ په جنوا کې پای ته ورسېدې. په جنوا کې د ایران استازو د امنیت شورا د پنځو دایمي غړو او جرمني له استازو سره هم خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی نن په ویانا کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له استازو سره وکتل. تر هغه وروسته خبريالانو ته وویل: موږ د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې پر اهمیت پوهیو چې په راتلونکي کې د هرې احتمالي موافقې په صورت کې څه نقش لري، او موږ هڅه کوو چې د همکارۍ فضا د دواړو لوریو ترمنځ داسې ټینګه کړو چې دغه اهمیت ته مو هم پام کړی وي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ: په تاجکستان کې برف کوچونو په تیرو دوه ورځو کې لږ تر لږه 15 تنه وژلې دي. په تاجکستان کې د بیړنیو چارو کمیټې نن خبر ورکړ چې وضعیت لا هم عادي نه دی او خلک باید خطرناک غرنیو سیمو ته سفر ونه کړي. په تاجکستان کې هر کال په لسکونو کسان برف کوچونه وژني. په اوتریش کې محکمې او د زندانونو د چارو مسؤلان وایي چې د قزاقستان د ولسمشر نورسلطان نظربایف لمسی چې له هغه سره مخالف و د ویانا په زندان کې ځان وشلی دی. د اوتریش د محکمې یوې ویاندې نن وویل چې راحت علیف خودکشي کړې ده. د اوتریش څارنوالانو راحت علیف په ډسمبر میاشت کې متهم کړی و چې په 2001 کال کې د قزاقستان دوه بانکداران وژلي دي. قزاقستان بیا په دې برخه کې له ویانا غوښتنه کړې وه چې تورن وروسپاري. راحت علیف په خوا په اوتریش کې د قزاقستان سفیر وو او د نظربایف پر حکومت به سخت انتقاد کاوه. د ویل چې دا دوسیه دته د سیاسي انګیزې له مخې جوړه شوې ده. په 2008 کال کې قزاقستان په غیاب کې علیف په 30 کال بند محکوم کړی و. اسلامی دولت یا داعش ډلې لږ تر لږه ابیا عیسویان د سوریې په شمال ختیځ کې له څو کلیو څخه یرغمل کړی دی. وسلوالو د عیسویانو دغه کلی د هسکه په ولایت کې د تلتمر ښار ته نږدې له کوردي وسلوالو تیره ورځ ونیول. د عمل غوښتنه په نوم د بشري حقونو د یوې مبارزې ډلې مشر نوري کیانو وایي چې وسلوالو د اویا او سلو ترمنځ عیسویان برمته کړي دي. د عمل غوښتنه ډله په منځني ختیځ کې د مذهبي اقلیتونو څارنه کوي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو د څار ډله بیا د نیول شویو عیسویانو شمیر نوي تنه یادوي. اروپایي کمیسیون وایي یونان د اقتصادي اصلاحاتو یو لست خپلو پورونو د ورکړې لپاره په خپل وخت وړاندې کړی دی. اتن ته د فبروري تر درویشتمې پورې د اروپا د مرکزي بانک د نړیوال پولي صندوق او اروپایي کمیسیون له لوري وخت ورکړل شوی و چې دا لست وسپاري. د اروپا مرکزي بانک نړیوال پولي صندوق او اروپایي کمیسیون باید د یونان وړاندیز تایید کړي څو دغه هیواد ته د 240 میلیارد ډالرو پور د ورکړې لپاره 4 میاشتې وخت ورکړل شي. الکسس تیسپراس چې په روسیو کې د یونان صدر اعظم شژمنه کړې چې دی به د پور د ورکړې لپاره د لګښتونو د سپمولو تګلاره لغوه کړي، خو د اروپایي ټولنې غړیو په ځانګړې توګه جرمني وویل چې دوی به تر هغو نور پور د یونان نوي حکومت ته ورنه کړي چې د بودیجې کسر نوي صدر اعظم کنټرول کړی نه وي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړي به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. ولانه په خبرونه کې اوري چې چارواکي دره د ویچ ګوکې د کابل کندهار پر لوی لار د برمت شوی شو خو دیش کسان چې ویل کېږي ټول ازرګان د اسلامي دولت ډلې وسلوالو تخته ویلې وي. د افغانستان د فوائد امنیت وزارت وایي په نه ولایتونو کې د وروستیو واورو او رښتونو له امله اکثره مواصلاتي لارې تړل شوې دي.
اسرائیلي نقاط چې په سره د افغانستان کې لرو اکثره د کوتلونو بند شوي دي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د افغانستان په زندانونو کې ډیر داسې بندیان شته چې د بند موده یې تېره کړې خو تر اوسه نه دي خوشې شوي.
در مابس پلچرخي د جریان نظارت ما برملا شد چې یک نبوسی کې بیشتر از 8 ماه میشه کې د اضافه حبس.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو سربیره په سیمهییزو موضوعاتو کې په سیمهییزو نړیوال موضوعاتو کې د ایران د اټومي لانجې د هواري په مقصد د وروستیو خبرو له حاله مو خبرو. سیمهیز امنیتي چارواکي وایي د هغو شاوخوا دیرشو برمته شوو د سرنوشت معلومولو لپاره عملیات روان دي چې تېره ورځ د کندهار کابل پر لویه لاره د زابل او غزني ولایتونو ترمنځ سیمه کې وسلوالو له بسونو ښکته کړل او له ځان سره یې وړل. ویل کېږي برمته شوي کسان شیعګان دي چې له ایرانه راغلي وو او له خپلو کورنیو سره کابل ته تلل. محمد صادق رښتینی له کندهاره پرې رپورټ لري.
راپورونه وایي چې تښتول سوي کسان ټول هغه هزارګان دي چې تازه له ایرانه راغلي وو او د خپلو کورنیو سره یوځای د کابل پر لور روان وو. بس موټرونه د غزنی د پیما شرکت اړوند چې 13 ورځې نه وخت د شاجوی او جندې ترمنځ په پښمان د سیمه کې وسلوالو ورڅخه دیش کسان کښته کړي. دغه شرکت یو استازي ازادي رادیو ته وویل چې موټرونه د تښتونکو لخوا د وساته داسې محل درول سوي و چې په سیمه کې هیڅ امنیتي سرتیری موجود نه وو. نو موړی وایي تر 2 ساعتونو وروسته د ملي اردو یو کاروان راغی خو له دې سره تښتونکو دغه کسان له ځان سره یوړل. ویل کېږي چې د ملي اردو سرتیرو د وسلوالو سره جګړه هم کړې او پر مهال یې 2 وسلوالو وژل سوي او 3 نور ټپیان سوي دي. د شاجي ولسوال عبدالخالق ایوبي وایي د سیمې له خلکو یې داسې راپورونه ترلاسه کړي چې ګواکې تښتونکو توري جامې اغوستې وي او په داسې ژبه سره ژغېدل چې څوک نه ورباندې پوهېدل. په هغه سیمه کې چې دغه پېښه رامنځته شوې په دې وروستیو کې هلته د بهرنیو وسلوالو په ځانګړي ډول د داعش د ورتګ راپورونه هم خپره سوي. ځینو سرچینو خبر ورکړی و چې تښتونکي د داعش ډلې غړي دي او تښتول سوي کسان هغه سرتیری دي چې په هلمند کې د وروستیو عملیاتو د ترسره کېدو وروسته په رخصت لل.
د زابل سرپرست والی ویان ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته دا خبر رد کړ چې ګواکې دغه کسان د اسلامي دولت ډلې وسلوالو برمته کړي وي.
خارجي طالبان به پرې مګر د داعش په اړه دا یو څه څوک نشته. په څیر دوه هغه خاني طالبان دي چې یو څه نه کاپړلې دي خپل بیرغ ته تغییر ورکړل دي او خارجي طالبان خو په خپل دي داخلي طالبان سره پرلې کې وو او وو څه مرتر مرګري دي په څیر څه نه کاډ او په بیرغ باندې موږ نه شو ویل چې دا داعش دي. دا داعش بل ده او په دې کې عملیات هم شروع شوي دي تر څو داخله پوری او څومره چې مونږ خبرې هغه د پښتو او عملیات د نوې د ټکنالوژي لري.
د زابل سرپرست والی ویان ګل اسلام سیالو چې د هغو دیرشو برمته شو کسانو په اړه څرګندونې کولې چې تېره ورځ د کابل کندهار کابل پر لویه لاره د زابل او غزنی ولایتونو ترمنځ وسله والو کته کړل او تر اوسه سرنوشت نه دی معلوم. ښاغلی سیالو ویل چې د برمته شو د لټون لپاره عملیات په سیمه کې روان دي. دغه راز په سیمه کې په له تېرو نهو ورځو راهیسې هم د طالبانو پر ضد عملیات پیل شوي دي. دغو عملیاتو په نتیجه کې چې د ذوالفقار په نامه نوم ورکړل شوی دی په کندهار ښار او دغه راز په لشکرګاه کې له نهو ورځو راهیسې برېښنا قطع شوې ده. سیمه ییز چارواکي وایي چې د برېښنا مزي پرې شوي دي او د مزو د جوړولو لپاره دوی اقدام ځکه نشي کولی چې په سیمه کې ډېر ماینونه ځای په ځای شوي دي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال الیاس دایی پرې رپورټ لري.
د هلمند په شمالي ولسوالۍ سنگین کې د افغان ځواکونو لوري د وسلوالو په ضد د ذوالفقار په نوم د پیلسو عملیاتو پر مړی شپه د برښنا پرسیوي مزي لا هم نه دي جوړ شوي. په هلمند کې د برښنا د ریاست مسؤلین وایي د برښنا مزي د سنگین ولسوالۍ د شکر چلې په سیمه کې نه ورځ وړاندې د دواړو خواو ترمنځ دروانو نشوتو له امله پرسیوي دي. د برښنا د ریاست عملیاتي مرستیال انجنیر محمد نبی ازادي راډیو ته وویل سیمه ناامنه ده او هلته د زرګونو شخص کړي سو مینون له امله پرسیوي مزي نشي جوړولی.
ځکه 100% د مرګ خطر دی. کچیر دې کمپنۍ سره په امنیتي لحاظ د دوی د سامان د انتقال په مورد ورسره کومک ونیسي، ممکن دا کمپنۍ هم کار پرېږدي او لاړ شي. دا د هلمند او کندهار د خلکو هغه ډېره عمده او اساسي غوښتنه د برېښنا ترلاسه کولو لپاره بیا هم د کلونو کلونو لپاره وځنډېږي.
د روان مریض کال د اوړي پر مهال هم د برېښنا د ریاست اړوند د سنگین د برېښنا مسؤول په همدې سیمه کې د برق پرې سوي لینونه تړل چې د وسلوالو د شخص کړی سوي میندې چاودین له امله وژل شو. د برېښنا د ریاست عملیاتي مرستیال وویل د برېښنا د موزو د تړلو په وړاندې څوک خنډ نه جوړوي، خو تر هغو یاد لینونه نه ستړلې چې سیمه له مینونو او جنګونو خلاص نسی. د لشکرګاه ښار دکاندارانو او د کاروبار کسان وایي د تیرو څو ورځو راهیسې چې برښنا پرسوي ده د دوی کارونو لستون سره مخامخ دي او په ډیزلي ماشینونو باندې کارونه مصارف ډیر کړی دي. د لشکرګاه ښاریان وایي په کور او جماعت کې وبنل لري او له دې عمله د ګڼو ستونو سره لاس او ګرېوان دي.
چیرې عمومي باخلې د کجکی ده جن نصرانو ته چالان وي هغه جن نصران چې سره والی سه اضافه نه سي برقي چکل رسېږي.
که څه هم د برښنا د ریاست مسؤلین وایي پر هغه سیمو یې برښنا بنده کړې ده چې د کندهار لشکرګاه د لین سره تړاو نه لري، خو ځینې سرچینې وایي د ځینو لوړپوړو کسانو په خبره پر کجکي مساکله او زمینداور چې اکثره بې میټره برښنا لګوي او ټول مصارف هم وسلوال لخوا ټولېږي برښنا نه ده بنده شوې. سرچینه لامل او لوړپوړي کسان نه په ګوته کوي، خو وایي تر هغو چې پر کجکي مساکله او زمینداور برښنا بنده نه سي لشکرګاه او کندهار ته به د برښنا پرې سو مزو په تړلو کې وسلوال او د سیمې خلک مرسته ونه کړي. اوسمهال لشکرګاه د 2.5 میگاوات په شاوخوا کې د ماشین ډیزلي برښنا لري چې واځي د شپې لخوا دولت مقام او غته په نږدې سیمو کې ځینو کورنوي ترسیږي او نور شهرین لکثره د برښنا څخه به برخې دي. د برښنا د ریاست مسؤلین وایي اوسمهال د کجکی د دوو توربینونو څخه 1.5 میگاوات برښنا لري چې 15 سره سنگین په ګډون زمینداور او مساکله 12 کندهار او شپږ د لشکرګاه شهر ته ورکول کیږي. دوی وایي کچیر دریم توربین جوړ شي د تولید وسنۍ اندازه به 15 میگاوات ته لوړ شي چې ایا هم کار نه دی پیل شوی. محمد الیاس تیم د ازادي رادیو هلمند.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د فوائد عامه وزارت وایي د سالنګونو په شمول د هیواد کبونه ولایتونو مواصلاتي لارې د واورو او بارانونو د ورېدو له امله تړل شوي دي. وزارت چارواکو نن په کابل کې خبرلاند ته وویل د لارو خلاصولو ته کافي تخنیکي وسایل او پرسنل ګمارلی چې په لږه موده کې به ټولې بندې لارې خلاصې کړي. په عین حال کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي دوی زیانمن شوو سیمو ته د مرستو رسولو پروګرام پیل کړی دی. نور تفصیل خان محمد سین په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د افغانستان د فائدامه وزارت چارواکي وایي چې د سالنګونو په شمول د هیواد د نهو ولایتونو د لارو خلاصولو ته کافي پرسونل او تخنیکی وسایط او وسایل په کار اچولې دي. د دې وزارت سرپرست نورګل منګل د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې لکابو دوه ورځې راهیسې د هیواد په مختلفو سیمو کې د واورو او بارانونو له امله یو شمېر مواصلاتي لارې تړل شوې دي. په دې ولایتونو کې غزنی، میدان وردګ، پروان، بامیان، سرپل، پکتیا، غور، بادغیس، دایکندي او ننګرهار شامل دي. د یادو ولایتونو ته لتلونکو وغوښتل چې د دې لارو تر خلاصېدو پورې دې پر تړلو لارو له سفره ډډه وکړي.
هغه اصراري نقاط چې په سره سره د افغانستان کې لرو اکثرا دا کوتلونه بند شوي دي، د واورې د ورېدو په خاطر باندې یا د واورې د لغزش په خاطر باندې. د دې لپاره چې زموږ هموطنان د مشکل سره مخامخ نه سي، دوی کوشش وکړي چې په دا کوتاه مدت کې دوی د سفرونو نه خودداري وکړي، د دې لپاره چې مشکل سره مخامخ نه سي. هر اشخاص یا پرسنل د وزارت فائده میز په ساحه کې موجود ده، باید مطابق د یو د راهنمایي دوی حرکت وکړي.
د دا هم وویل له تیرو دوو ورځو راهیسې په سالونګونو کې واورې خوییدلې او د نورو د خوییدو امکانات هم شته. د وویل د سالونګونو په سیمو کې د غبار له امله د لارو د پاکولو چارې له ستونزو سره مخ کیږي، خو له دې سره سره هڅې جاري دي. د دا هم وویل تر دې دمه په سالونګونو کې خلکو ته ځاني زیان نه دی اوښتی. دا په داسې حال کې د چې راپورونه وایي له دوو ورځې راهیسې د بدخشان ولایت د واورو په طوفانونو کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. په عین وخت کې له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د واورو او بارانونو د ورېدو او طوفانونو څخه یې د زیانمنو شوو سروې پیل کړې، څو له ټولو سره عاجل مرستې وشي. د دې ادارې رئیس دائم کاکړ آزادي راډیو ته وویل
موږ په هر ولایت کې یو کمیټه لرو، دغه کمیټه فوري لاس په کار کوي او څه ضرورت چې د غووي که خوراکي مواد ته وي، که پوشاکي مواد ته وي، او که خیمې ته وي، که کمپله او یا نور مواد وي، دوی په وزارت کې هر ریاست دای خپل اغذیر ملري، او خصوصا د زراعت وزارت خو چې دیخي هغه ډیجیت مسؤلیت په غاړه باندې اخلي، یا خپل مشتاک لرو، خپل د سټاک نن دي سره کومه کوو.
د دې ادارې د معلوماتو لمخې د روان مریض کال د جدي لمیاشتې څخه تر اوسه د واورو او بارانونو په پیښو کې 9 کسه مړه، 12 ټپیان، 50 کورونه ویجاړ او 100 جریبه کرنیزه ځمکه زیانمنه شوې ده. د افغانستان د ژمي په موسم کې هر کال ورته پیښې کیږي او د لارو سړکونو عمده پلونه او کوتلونه بندیږي، خو د لارو سړکونو د خلاصولو موظف ارګانونه نه توانیږي چې بند لارې او سړکونه پر وخت خلاص کړي. کارپوهان وایي د افغانستان اقلیم په هر ژمي کې خلکو، لارو، سړکونو او زراعتي ځمکو ته یو ګواښ وي. دوی پر حکومت تاکید کوي چې د دې خطرونو کمولو ته دې مخکې له مخکې تدابیر ونیسي.
د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر ځانګړی استازی بیا له نړیوالې ټولنې غواړي چې د کرنې په برخه کې له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. احمد ضیا مسعود نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل احتمال شته چې رانوی کال په افغانستان کې د وچکالۍ کار وي او خلک له ستونزو سره مخامخ شي. په عین حال کې د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزارت د احتمالي وچکالۍ د ستونزو د حل لپاره په اړوندو حکومتي ادارو کې د همغږۍ په رامنځته کولو ټینګار کوي. تفصیل د رحمتالله افغان په راپورټ کې.
د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي په احتمالي توګه د افغانستان د راتلونکي کال کرنیز حاصلات به د طبیعي پیښو له امله زیانمن شي. احمد ضیا مسعود د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د کرنې د چارو د همغږي کولو په منظور جوړ شوي تخنیکي ورکشاپ کې وویل چې په راتلونکي هجري لمریز کال کې به د احتمالي وچکالۍ له امله افغانستان ونه شي کړای کافي کرنیز محصولات ترلاسه کړي. ښاغلی مسعود له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرستې وکړي.
په احتمالي ډول وسنۍ پیښې کولی شي چې زموږ زراعت ته زیان ورسوي. موږ به ونه شو کړی هغه تمې چې د حاصل د لاسته راوړلو په برخه کې مو درلوده ترلاسه کړو. څنګه چې کرنه زموږ د ملي عوایدو اصلي بڼه تشکیلوي، له نړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه هم دا ده چې په 2015 کال کې له موږ سره مرسته وکړي.
هغه وړاندوینې چې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال سازمان لخوا شوې ویل کیږي چې تر راتلونکو دو اونۍ پورې به د افغانستان په مرکزي سیمو کې ورښتونه وشي. کرنه د افغانستان له مهمو اقتصادي عایداتي سرچینو څخه ګڼل کیږي. ویل کیږي چې افغانستان له یوې تباه کوونکې او موزرې وچکالۍ او د اوبو د ویش له ناسم مدیریت سره لاس او ګریوان دی، او نږدې هر کال د وچکالۍ له امله د افغانستان کرنیز محصولات له ستونزو سره مخ کیږي. بلخوا د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت چارواکي وایي په افغانستان کې د احتمالي وچکالۍ د ستونزو د حل لپاره د اړوندو ارګانونو او ادارو ترمنځ همغږۍ ته اړتیا ده. د دې وزارت د احصایې د برخې رئیس رباني حقیقت پال د همدې ورکشاپ په څنډه کې خبریالانو ته وویل د کرنې وزارت په یوازې توګه نشي کولای یا د ستونزه حل کړي.
کمبوت آب فعلا محسوس است،
اما اوس مهال د اوبو کمواله محسوسیږي. د کرنې وزارت په یوازې توګه دغه ستونزه نشي هوارولی. یاد وزارت به له اړوندو ارګانونو سره د غذایي موادو په برابرولو او په فني او تخنیکي ډول د ژورو ساګانو په کیندلو کې اقدام وکړي.
د راپورونو په اساس په راتلونکي کال کې به احتمالي وچکالۍ د افغانستان خلک وځپي چې تر ډیره به یې زیان بزګرانو او مالدارانو ته واوړي. ویل کیږي چې د راتلونکي وچکالۍ عمده دلیل د اوبو د زیرمو کموالی، په خپل وخت د واورو او بارانونو نه ورخت بلل کیږي. دغه راز د موسمي ورختونو کموالی به د دې باعث شي چې بزګران للمي ونه کړي او په دې سره به د غلې په بیو کې زیاتوالی راشي. په ورته وخت کې د چارو کارپوهان وایي که په تیرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان په ستراتیژیکو سیمو کې د اوبو په لویو او وړو بندونو باندې کار شوی وای، نو تر ډیره به د احتمالي وچکالۍ مخه نیول شوې وای.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د افغانستان په زندانونو کې ډیر داسې بندیان شته چې د بند موده یې تېره کړې خو تر اوسه نه دي خوشې شوي. په کورنیو چارو وزارت کې د قانون نه پلي کېدل او د افغانستان په لویه څارنوالۍ کې د سالم مدیریت نشتوالی د بندې مودې تر پای ته رسېدو وروسته په زندانونو کې د یو شمېر بندیانو د پاتې کېدو عمده لاملونه دي کمیسیون بللي دي. خو د افغانستان لوی څارنوالۍ له دغو څرګندونو سره هم نظر نه ده او وایي چې د ولسمشر د فرمان په اساس د قانون له مخې د ټولو بندیانو دوسیو ته رسیدګي شوې ده. اجمل تورمان له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو دوسیو ته نه رسیدګي او د دوی د حقونو نه مراعاتول هغه څه دي چې په تیره کې د بشر د حقونو د ملاتړو ادارو اندېښنه راپارولې او لا هم دغه ستونزه په خپل ځای پرته ده. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم د کورنیو چارو وزارت او لوی څارنوالي د څارنې او د هغو بندیانو د دوسیو د څېړلو په برخه کې چې د بند موده یې پای ته رسیدلې خو لا هم په زندانونو کې پراته دي په بې پروایۍ تورنوي. د دغه کمیسیون د سیمه ایز دفتر مشر شمس الله احمدزی د سه شنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دوی تیرونه د هغې څارنې په ترڅ کې چې د هیواد له زندانونو څخه یې درلوده دا وموندل چې یو شمېر بندیان تر خپلې قانوني مودې زیات په زندانونو کې پاتې شوي دي.
هغه کسان چې د کشفي څانګو لخوا د بېلابېلو جرمونو له امله بندیان شوي له بده مرغه په خپل وخت سره د دوی دوسیې نه دي څېړل سوي. د سرخی پله له زندان څخه د څېړنو پر مهال موږ وموندل یو بندي چې د بند له قانوني مودې یې اته میاشتې تېره شوي وي لا هم په زندان کې دی. که څه هم موږ له لوی څارنوالۍ څخه د خوشي کېدلو احکام واخیستل خو دا چې په دغه ارګان کې شفافیت نشته موږ ونه شو کولای چې دغه سړی خوشي کړو.
د ښاغلي احمد زی پوینا مجاهد له هغو سلګونو بندیانو څخه یو تن دی چې د بند تر قانوني مودې نږدې یو کال تیریږي خو د خوشي کېدلو لپاره تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی. ښاغلی احمد زی وایي چې په دې برخه کې دوی لوی څارنوالۍ ته مکتوب هم لیږلی دی خو کوم ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. د افغانستان د جزا د قانون د 286 مادې له مخې که چیرې عدلي او قضایي مسؤولان له ټاکلې مودې نه زیات بندیان په زندانونو کې وساتي باید په خپله 3 کاله بند تیر کړي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت د زندانونو او توقیف خانو د ریاست امنیتي مرستیال محمد عارف احمدی وایي چې دوی د بندیانو حقونو ته پام کړی او په دې اړه ځواب هم ویلی شي. د افغانستان لوی څارنوالۍ بیا د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون لخوا د هغو بندیانو په اړه چې د بند موده یې تېره شوې ده خو لا هم په زندانونو کې دي ادعا بې بنسټه ګڼي. د دغې ادارې ویان بصیر عزیزی وایي چې لوی څارنوالۍ د ولسمشر د حکم له مخې د ټولو بندیانو دوسیو ته رسیدګي کړې ده او هغه بندیان چې د بند موده یې پای ته رسیدلې ده خوشی شوي دي.
د افغانستان د ولسمشر فرمان سره سم د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا چې کوم پلاوی ټاکل شوی و د پولیسرخي زندان د ټول بندیان د چې بروسي دي او دغه کوم بندي مش نه ل هغه هر څه کوي و چې هغه د افغانستان څارنوالۍ لخوا یې سوي نه سي یا کوم شکایت چې افغانستان څارنوالۍ ته رسیږي هغه مش قانوني سیرو او بعد له هغه نه مش هغه ته رسیدګي کوو یعنی کوم دغه چې خاص موضوع سنوالی ته رسیدلې نه ده چې کوم بندي وخت په پوره سوي وو چې هغه یې لسی هونو
د دغه شمیر بندیانو پاړه چې د بند مودي پوره شوی خو لا هم په زندانونو کې پراته دي انتقادونه په داسې حال کې زور اخیسته چې ولسمشر محمد اشرف غنی د څرخی په لزندان څخه د لیدلو پر مهال عدلی او قضایي ارګانونو ته دند سپارلې و چې د دوی دوسیه دي ژر وڅېړل شي د یادونه ده چې دغه بندیانو هم دې ستونزې ته په پام سره په وار وار د نه خوړلو احتساب کړی دی او غوښتي دي چې باید د دوی حقونو ته رسیدګي وشي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د عدلی وزارت وایي دوه کسان له القاعده سره د یو ځای کېدو او په افغانستان کې پر امریکایانو د حملو د پلانولو په تور په 15 کاله بند محکوم شول. په دغو دوه کسانو کې یو افغاني ول اصل دی. صالح محمد صالح نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا یوې قاضي ویرجینیا فلیپس و 30 سهیر عمر کبیر چې په افغانستان کې زیږیدلی او د امریکا تابعیت درلود او یو بل تن 26 رولف دلیون چې په فلیپین کې زیږیدلی په بند محکوم کړل. څارنوالانو ویلي چې دوغو کسانو د خپل ماموریت لپاره د نشویشتلو په ځینو ځایونو کې روزنه لیدلې وه. دغه دوه کسان د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د امریکا د فدرال محکمې لخوا د تروریستانو د ملاتړ لپاره د وسایلو په برابرولو او د امریکا د دولتي پوځیانو او کارکوونکو د وژنې د دسیسې په جوړولو مجرم وګڼل سول. ریلف دلیون د امریکا تابعیت هم لري چې له امریکا بهر د وژنو په دسیسه جوړولو انسان تښتونې او تخریبي کړنو هم مجرم پیژندل سوی دی. څارنوالان وایي شواهد ښیي سهیل عمر کبیر چې په خټه افغان دی په 2010 میلادي کال کې ریلف دلیون او د میګویل الخاندرو سانتانا په نوم یو بل کس له افراطي نظریاتو سره آشنا کړل او په 2012 میلادي کال کې افغانستان ته تر سفر وروسته دوی هڅولې چې لال قاعده سره د ملګری کېدو لپاره له ده سره یو ځای افغانستان ته ولاړ سي. دلیون او سانتانا په هغه کال د ارفین داوید ګوجالی په نوم څلورم سړی هم له امریکا بهر د جهاد لپاره په خپله حلقه کې شامل کړ. دلیون سانتانا او ګوجالی د 2012 میلادي کال په نومبر کې د اف بی آی یا د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې لخوا هغه وخت ونیول سول چې غوښتلې مکسیکو او له هغه ځایه افغانستان ته ولاړ سي. کبیر د امریکا د پوځیانو لخوا په افغانستان کې ونیول سو. سانتانا او ګوجالی پر خپل جرم اعتراف کړی او مجازاتو ته انتظار دي. یو امریکایي څارنوالی سټیفنی یونیکورا ویلي دغه قضیه څرګندوي چې د افراطیت د کاذبانه جذبیت په وړاندې د مبارزې لپاره باید هوښیارانه اقدام وسي. د امریکا د عدلی وزارت وایي دغه کسان د انور الاولقی تر تاثیر لاندې راغلی و. الاولقی چې په امریکا کې زیږیدلی و په عرب ټاپو وزمه کې د القاعده ډلې ویاند و چې په 2011 میلادي کال کې د امریکا د استخباراتو د بی بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
امریکایي او ایراني چارواکي په جنیوا کې د خبرو پر مهال د یو شمېر پرمختګونو خبر ورکوي خو ویل کېږي چې لا هم زیات کار ته اړتیا شته څو نړیوال د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. نور جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن ویل چې په جنیوا کې د ورستوي خبرو پر مهال پرمختګ شوی دی او د کلیاتو په برخه کې موافقه شته، نو د جزئیاتو په برخه کې به هم موافقه ته ورسی شو. د امریکا یو ایرانی ډیپلوماټانو ترمنځ دوه ورځنۍ خبرې تیر ورځ په جنیوا کې پای ته ورسیدې. په جنیوا کې د ایران استازو د امنیت شورا د 500 دایمي غړي او جرمني له استازو سره هم خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په وینا که چیرته د جزئیاتو په برخه کې موافقه ته ونه رسی شو نو بیا ډیره سخته ده چې د یو توافق په اړه خبرې وکړو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دې جزئیاتو په ارتباط نور معلومات ورنه کړل، خو بل لور ته له نړیوالو سره د یوې روغې جوړې د رسیدو لپاره د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې له استازو سره نن خبرې وکړې او تر هغه وروسته عباس عراقچی خبریالانو ته وویل
We acknowledge the important role of the agency in any possible agreement in the future.
موږ د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې پر اهمیت پوهیو چې په راتلونکي کې د هر احتمالي موافقې په صورت کې څه نقش لري او موږ هڅه کوو چې د همکارۍ فضا د دواړو لوریو ترمنځ داسې ټینګ کړو چې دغه اهمیت ته مو هم پام کړی وي. د روسیې استازي د دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګری باکوف وویل د باور وړ پرمختګ شوی دی او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ قین هم خوشبینی وشوده او په جنوا کې خبریالانو ته وویل مهمه ډلې خصوصا واشنگتن او تهران له یو بل سره نږدې کیږي څو د یورانیم په برخه کې چې اندېښنه ورته شته ګامونه واخلي. نو دا د دې څرګندونه کوي چې دواړه خواوې غواړي چې یو تړون وکړي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو امریکا، بریتانیا، جرمني، فرانسې، روسیا او چین ترمنځ خبري د دې خبرو لپاره د جون دیرشمه د سر بلاجل په توګه ټاکل شوی ده څو یوې موافقې ته ورسیږي.
د ایران د اټومي لانجې د هواري په مقصد د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د وروستیو خبرو په باب مو واورېدل. په همدې سره دا خبرې